ځایخ پښتوي پیل کړه ده. په بیان کې ویل سوي چې چین د کووېټ 19 د لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې د دې ویروس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایډن په خپره کړي بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي چې څرګند سي چې کورونا ویروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور شوی دی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د اسلام نظر له نظره دا جګړه څه حکم لري؟ دا مسله په دې خبرونه کې چیرو. احمد شیبری هم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن له اعلان سره سم بر ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 یعنی لنن شاوخوا درې نیمې میاشتې وروسته ووسی، او داسې نتایج شوي راپورونه هم خپره شوي دي چې ممکن ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر نیمایي یعنی تر یوې نیمې میاشتې پورې افغانستان پریږدي. پخوا به د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ویل چې افغانستان بهرنیانو اشغال کړی دی، نو د دوی جګړه جهاد دی. اوس چې دا ځواکونه په وتلو دي، یو ځل بیا د اسلامي نړۍ یو شمېر دیني عالمانو شخ کړی دی چې دا جګړه ناروا ده. روانه اونۍ د سیشن بی پورس د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمانو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خپل نظر بیان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله، او د عجل سولې تامین او پایداره او سراسري سولې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر چټک شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې د امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی دی چې شاید امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه ووځي. یو شمېر افغان دیني عالمان په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته، او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وشل دیني توجیه نه لري. دیني عالم مولوي عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده، خو اسلام د لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي، مال هغه وینه. دا ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار علما ویلي ده، موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان بیا خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال ته پای ته رسېدو لپاره ده. د دې ډلې ویان صبی الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو روسي فتوا ته په اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ورکړل شوې او په همدې دلیل ارزښت نه لري او د شریعت خلاف ده. په دې اړه په خبرونه کې بحث لرو. زموږ میلمانه دي مولوي صاحب سردار زادران، د افغانستان د علماو د شورا مشر، او مولوي صاحب غفاري، د افغانستان د علماو د شورا غړی او د ولسی جرګې غړی هم دارس. زادران صاحب، لمړی به تاسو ته راشو د دې موضوع په ارتباط چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، یو څه توضیح لطفا ورکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تاسو جناب موریس ولیدون کا وردون کو تھا. تاسو ته بهتر معلومه ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو ادادا و چې مونږ جګړه دلته ځکه پیل کړې چې زمونږ حکومت یې لمنځه وړی وو او افغانستان د دوی له قوله اشغال یې بلو. وروسته د امریکا او د طالبانو توافق نه وروسته دوی اعلان وکړو چې اشغال په افغانستان کې ختم شو. امریکایي ځواکونه د موږ او د امریکا ترمنځ توافقنامې نه وروسته بل افغانستان څخه وځي. نو کله چې دوی اشغال ختم کو، ورسره جوخت افغانستان علماو د نړۍ علماو فتوا ورکړي چې په افغانستان کې نور جګړه توجیه نه لري او دا جګړه نور په افغانستان کې حرام ده د افغانانو وجل نور په هیڅ صورت باندې افغانانو ته او اسلامي نړۍ ته د منلو وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې د ټولو اسلامي نړۍ د علماو د افغانستان کې د 2500 علماو د فتوا څخه دا څرګندېږي چې نور په افغانستان کې د جهاد په نوم جګړه توجیه نه لري.
ځوان صاحب، که چېرته دا ستاسو خبره ومنل شي، د طالبانو خواته هم دینی عالمان دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو اکثرو په حقانیه مدرسې کې زده کړې کړي دي او ځینو د پاکستان په نورو مهمو مدرسو کې دینی تعلیمات کړي دي. هغوی ولې دې جګړې ته راووي؟
زما په فکر باندې چې دلته لازمه دا ده چې زموږ د قرآني آیاتونو او نصوصو څخه یو سالمه استفاده او سالمه ترجمه وشي او دا توشیع او تفسیر ته اړتیا لري. ښه خبره دا ده چې د افغانستان جانب علما او هغه څوک چې د افغانستان په ضد جنګیږي، دواړه طرفونه د افغانستان د مازلې په خاطر علمي بحث او څېړنه وکړي، تر څو د علمي بحث او څېړنې په نتیجه کې د قرآني آیتونو د نبوي حدیثو زموږ د عقایدو د فقه په اساس باندې د افغانستان مسله معلومه شي چې افغانستان دارالحرب دی که دارالاسلام دی، ایا دلته جګړه جهاد ده او که بغاوت ته، ایا د افغانستان د حکومت سره سوله وجیبه ده او که ګناه ده. زما فکر دا ډېر واضح دلیل دی. یوازې نستی او علمي څېړنې ته اړتیا ده. د علمي څېړنې په نتیجه کې بیا دا ټول مسایل حل کېدلی شي او د حل وړ دي.
که چېرته مقابل لوری د سولې یا همدغسې بې غونډې ته نه حاضري شي او حکم کوي چې د افغانستان د حکومت او دولت خوا په سمه روانه نه ده، له اسلامي نظره حکم بیا څه ده؟
ګوره، ډېر واضح دلایل په قرآن کریم کې شته دی چې هغه که چېرته د دوی طایفې ترمنځ جګړه وه یا د دوه ملتونو ترمنځ جګړه وه، نو یو دریمه ډله دې راجګه شي د دوی ترمنځ صلح وکړي. کوم جانب که صلح نه کوله، نو هغې ته بیا بغي ویل کېږي. بیا د هغې کې د قرآن کریم د نصوصو پایتونو په نظر کې نیولو سره هغې باندې د قتل حکم شوی دی چې هغه د قتل کړی شي. نو ښه خبره همدا ده چې دواړه اړخونه، که د افغانستان حکومت دی او که طالبان دي، د افغانستان علماو په توسط باندې د علمي څېړنه وشي او بین المللي اسلامي هیوادونه د دې هغې نه نظارت وکړي. زما فکر باندې چې دا مسله حل کېدونکې ده او یو مشترکه فتوا به راووځي. بیا د هغې فتوې په اساس باندې معلومیږي چې بغي څوک دی او جهاد کوونکی څوک دی. چې افغانستان مسله ډېره بریده پر علمي څېړنې ته اړتیا لري، یو بل د طرف نه دغه جلي فتواګانې زما فکر دا جنگ نور هم زیاتولی شي. ولې ښه خبره دا ده چې مونږ په مذاکراتو په علمي بحث کې په دې باندې بحث وشي د شیوخو، مفتیانو او د واقعي علماو ترمنځ دغه علمي څېړنه وشي او بحث پرې وشي او یو مشترکه فتوا راوځي.
ځاتران صاحب مننه. د سیاسي چارو کتونکی آریان خیبر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشو، مولوی صاحب غفاری ته به ورشو. غفاری صاحب محترم، ستاسو له نظره دا د افغانستان جګړه، ځاتران صاحب خو وایي چې دواړه خواوې باید سره کښېني چې نتیجه واخلي، که دواړه خواوې خبرو ته نه سره کښېني په دې برخه کې چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، باید څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د ځلان سره پیشنهاد معقول پیشنهاد دی. موږ کولای شو چې د علمي بحثونو د لارې دا مشکل سره حل کو او مشترکې نتیجې ته ورسیږو. او که یو وخت یا طالبان نه مني یا دولت نه مني، خو مثلا مذاکراتو ته نه حاضریږي او نه کښېني، موږ د اسلامي نړۍ څخه، د اسلامي مملکتونو او هیوادونو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی د دخالت وکړي او دواړه خواوې سره کښېني. او موږ هم اطمینان لرو که دوی سره کښېني مشترکې نتیجې ته رسیږي چې هغه د ټول افغانانو او ټول مسلمانانو په خیر به وي او د سولې یوه لاره به خلاصه.
غفاری صاحب محترم، که چېرته د اسلامي هیوادونو دینی عالمان دا کار نه کوي او یا ممکنه نه وي چې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان سره یو ځای شي او دواړه افغان لوري سره کښې نه وي، بیا به څه کېږي؟
اوس موږ په دغه صدت کښې نه یو چې مثلا کوم طرف که نه حاضرېږي دستي یا د قتل فتوا پر هغو باندې صادر کړو یا خدای نخواسته بله ټاپه پر ولګو. زه فکر کوم تر هغه ځایه چې امکان لري ټول مسلمانان دغه وظیفه لري، مخصوصا دینی علماو دغه وظیفه لري که په افغانستان کې دي که د باندې دي چې د ناستې او د مخامخ مذاکراتو زمینه برابره کړي.
مننه غفاري صاحب. خیبر صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو له نظره که چېرته دینی عالمان د دواړو لوري یوې نتیجې ته نه رسي، له سیاسي اړخه څه رقم ممکنه ده چې د جګړې پر دواړو لوري باندې فشار راشي تر څو دغه افغان وژنه نوره ختمه شي؟
دلې وبخښم چې خدای په نامه د خپل سلامونه تاسو ته تاسو له نورو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دینی عالمان یوه عمومي اجماع نه لري چې دوی د جګړې په مقابل کښې ودرېږي، او حداقل وکولی شي چې هغه یوه مشترکه فتوا صادره کړي چې د افغانستان جګړه نامشروع جګړه ده، دا د اسلام د مقدس دین د تورو او عقایدو سره په ټکر کښې ده. په هر حال باندې دغه د علماو شورا چې په افغانستان کښې ده او د دولت د خوانه حمایه کېږي او د طالبانو د خوانه هم چې بعضې هغه علما چې دي اکثریت دوی که ورونه نه خفه کي اکثریت ماشخواره دي، دوی د دولت او د هغو خوانه هم د خارجي استخباراتو نه دوی ماشونه اخلي. ما په داسې زه کوم هغه نه لرم.
خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي چې د افغانان چې فرضاً حکم کوي چې دوی له استخباراتو سره لاس لري تر څو پورې چې څوک په خپله ولې باید حکم وکړي چې له استخباراتو سره لاس لري؟ فکر نه کوي چې دا غټ اتهام دی؟
دا غټ اتهام نه دی، دا ثابته شوې ده چې اکثریت قاطع هغه څوک چې زیاتره د اسلام د مقدس دین د نامه نه استفاده سوې استفاده کوي. که دغه چلویښت کلو را په دې خوا که حساب کړو دوی اکثریت د جماعت اسلامي سره تړلي وو. مثلا د افغانستان د جهاد فتوا په هغو وخت کښې چې مثلا ورکړل شي هغه پوهېږي چا ورکړی وو او په کومو استخباري کړیو پورې تړلی وو. هغه پاک مولیان هغه خلک مولیان او هغه علما چې واقعا خلکو ته هېواد ته او مقدس اسلام مقدس دین ته ژمن خلک دي هغه په انزوا کښې پاتې دي. اکثریت هغه خلک چې ترقم شوي دا د یا دیوبند خونه راغلی دي او یا د مصر د الاظهر دغو ډېر افراطي کړیو د خونه دوی حمایه کېږي د افغانستان ته د فتوا جهاد فتوا یې ورکړې. په هر حال باندې بیا همداسې نه ده چې ټول موږ متهم کړو. اکثریت دلته ښه خلک ډېر وطن پرسته ملاان شته دي، د علماو شته دي چې هغه غواړي د افغانستان جګړه واقعا د پای ټکی عمومي د افغانستان د جګړه څلوېښت کاله روانه ده، دا یې نامشروع ګڼلې ده. خو به اکثر په انزوا کښې دي. زه دغه 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 د موږ تجربه دغه شل کاله ما داسې صریح الفاظ د علماو د شورا نه دي اورېدلي چې دوی داسې صریح الفاظو باندې یو فتوا ورکړې چې د افغانستان جګړه نامشروع جګړه ده. هسه حداقل د انتحاریانو په مقابل کښې دغه انتحاري عمل دا د افغانستان د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کښې دی. ما داسې شی چې نه دي اورېدلي تر اوسه پورې. او که ډېر فشار راشي د علماو په شورا باندې یو عادي یوه اعلامیه ولیکي تقبیه کړي هغه عمل
خیبر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د علماو د شورا د رئیس زدران صاحب نظر واخلو. زدران صاحب، د خیبر صاحب د دې خبرې په باره کې تاسو څه وایست؟
یو خو دا چې عالم چې ځان ته عالم وایي هغه چېرته هم د معاش په مقابل کې خپل اسلام دین او نصوص نه تغیرولی شي او نه یې تبدیل کولی شي. زه فکر کوم دا به د عقل او د تصور نه لرې خبره وي چې یو څوک د معاش په مقابل کښې یا تنخواه په مقابل کښې هغه الهي نصوص او آیتونه تغیر او تبدیل کړي. ګورئ، د افغانستان علما په تېر کال کښې به تاسو په ډېر واضح دریځ سره اورېدلي وي چې 2500 علما په افغانستان کښې راجمع شو، په افغانستان کښې د انتحاري بریدونو کول حرام وګڼل. خو شاید خبر صاحب یا اورېدلي نه وي یا به تر خبر نه وي یا به د افغانستان نه معلومات نه لري. د افغانستان د علماو سرتسری شورا اکثریت وخت خپل الهي مسؤلیت ادا کړی دی. ولې په دې کښې شک نشته چې طالبان لورای د افغانستان د علماو سرتسری شورا ات د افغانستان مربوطه بولي او د افغانستان د حکومت یو اړخ یې بولي. حتمي ده چې دوه درګیرې خواوې چې د یو بل سره په مقابله کښې وي یو بل باندې به اتهامات واردوي. ولې خبره دا ده چې
دغه اتهامات او دغه ویډیو بل په زیات څرګندونه دا په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسولای. یوازې په افغانستان کې جګړه علمی بحث علمی مناظرې ته چې زمينه مسعده شي زما فکر باندې بیا د افغانستان جګړه هم پای مومي او هم د افغانستان ولس بیا په هغه باندې قضاوت کولای شي.
ځدران صاحب مننه. ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې دا مسله چېړو چې جګړو زور اخیستی دی او د اسلام له نظره دا جګړه څرنګه ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علماو او د شورا رئیس محمد سردار ځدران، شیخ نعمت الله غفاري او آریان خیبر. لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخکې کوو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
زموږ د ټلیفون شمیرې دی کورنۍ شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1555. دا شمیرې تکراروم 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1555 او نړیواله شمیره مو د 0042022112501. دا شمیره تکراروم 0042022112501. او یو یادونه وکړم، د ټلیفون درې کرښې مو له میلمنو سره مصروف دي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم زنګ راته ووهئ، خو یو کرښه د ټلیفون د اوریدونکو لپاره ده. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله، تاسو په لاین کې یاست. مهرباني. تاسو په لاین کې یاست؟ نو
مننه کوم ګران ورور احمد احمدی د پکتیا جنې خلونه.
مهرباني. تاسو خپل خبره وکړئ لطفا. ځکه چې تاسو
احمد احمدی د بلخلونه
و امر دل خپل پوښتنه وکړئ. دا لدی اوریدونکو سره نه اورو، دا بل اوریدونکو ته به مخه کړو. ازادي په څپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو ته مخه کوو چې د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د اسلام له نظر الله هم یو شمېر کسان وایي چې دا جګړه رواده. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې.
سلام علیکم ورو راته. سلام او ملمنو ته سلام او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره په اړیکه کې مجه لغمان.
مهرباني.
د ما خو دغه پښتنه ده کنه دغه مې نظر هم دغه کوم خبرې مخکې اوس دا صرف او صرف عالمان چې یو بل ته کینات ورکړي کنه ځکه هغې جنګ کې چې ورورجانه کوم خلک جنګېږي هغه ټول د اسلام په نوم جنګېږي. په سلو کې یو کس به د اقتدار لپاره وي پکې، خو دغه نه نوي کسان چې دي دا ټول صرف د اسلام په نوم راغلي دي. اسلام جنګېږي که دغه هغه سره کینی د عالمان او یو بل ته کینات سره ورکړي کاري او دا ډله کامیاب سه هغه ولس به هم بیا مغې ډلې پلو سي او بس لانجه به ختم
شي. همدر صاحب، تاسو د لغمان له کومې سیمې خبرې کوئ؟
زه د لغمان د کارغیو ولسوالۍ نه خبرې کوم.
ستاسو په سیمه کې امنیت څنګه دی؟ جګړې شته؟
دلته اوس ګوره، دلته د ما یو خبره واوره کنه ورور جانه. دلته اوس د موږ خپله د جامع جومات امام ده، دا خپله تر دولسم سنفه پورې لیسه ده کنه، دې کې استاد ده او دلته په جامع جومات کې امام هم ده کنه. اول ته مثال خبرې مخالفه ډله چې کومه ده هغه مثال هغه لیسې نه خوښي، هغه د ښځو تعلیم نه خوښي کنه. مثال اوس
موږ همدر صاحب، ستاسو په سیمه کې امنیت څرنګه دی؟ مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو ته مخه کوو. تاسو کولی شئ چې د خبرونه له میلمنو پوښتنې وکړئ. البته لکه څنګه چې موویل چې یو لاین مو فعاله ده، نو ځکه په ټلیفونونو کې څه ځنډ راځي. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. مهرباني، خپله پوښتنه وکړئ.
او
او بخشتی ساس پشتنی بانی پوی نسوم تاسو چو ویل در تیلفون هم قطر بلا وریدون که در بمخکو آزاری پسپو که پروگرام دهی تاس پلند کس میره بانیو که بلا وریدون که را اخلو میره بانیو که تاس پلند کس بله
سلام علیکم
والیکم لطفاً خپل خبر وو
الله یمنه میدان خار
مهرباني
مقصد دا ده محترم زدران څخه چې را جهاد سره شرکت لدی ناری وی چې دا ناروا ناروا ده اوس څنګه او مخ روا او ناروا او اوس څنګه ده
خو دوی خو ویل چې جهاد ناروا ده
بالکل صحیح ده اوس ناروا څه دا شرکت لدی ناری ولا مخ څنګه چې دا ناروا ده
خدا خبر خیلی وقت لام من نبلا وریدون که تم مخک او از ریپ سپوت پروگرام دی میره ونیو کی تاس پلند کس بله میره ونیو کی
عبدالوکیل هم دلنگرار نه که ما اگر گواره
میره ونی
خا ز خوش پلاد سوایم کنه د افغانستان جهاد خو چې کوم ده یو ته امریکا پیسې ورکوي او بل ته پاکستان پیسې ورکوي او یو د امریکې پوځ او بل د پاکستان پوځ نو سرغونه وهمانه او جنود هما کانو خاطئین اب قرآن کریم کې آیات ده نو مولوی صاحب سردار هغه موږ سره نږدې پاتې شوی ده هغه ته هم په دې باندې نظر ورکړي او نور علما دې هم ورکړي
په څه باندې نظر ورکړي تاسو پوښتنه خو واضح نه سو یو بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ یا سریب سپوک پروګرام دی ستاسو غږ یو څه خراب دی تاسو یو څه کله خپل ځای لږ سم کړئ
سپینې بربنډې خبرې به درته وکړم تاسو زما ټلیفون مکره کوئ
داسې ده که په چا باندې تور نه پورې کوئ او خبرې کوئ ولې نه ازادي راډیو ستاسو لپاره ده
چا نوم به نه اخلم د چا نوم به نه اخلم مګر واقعیت په بیانوم
تور به نه پورې کوئ واقعیت هر څه واقعیت هر چاته یو شی واقعیت ښکاري نو تور مو پورې کوئ خبرې وکړئ لطفا مهرباني
دبا دا د توهم د اسلام د نظر د مسلمانانو په منځ کې وژنه قطعاً ناروا ده
بله
هغه په دې دلیل چې خدای په قران عظیم نشان فرمایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها ترجمه وایي چې امر کوي یو مسلمان ورور په قتل سره د قاتل ځای به جهنم وي ایږي د په جهنم کې همیشه وي دا خو یو خبره بای
او اورم اورم مهرباني
دا خو یو خبره بل براس دا به وای شي دا جګړه چا شروع کړې ده او دا مملکت د چا د خو ډیر خطر واخې دي که تاسو اجازه راکړئ چې به څه خبرې وکړم
مهرباني پولانډ ولسم
بل هغه دا جګړه چې د ورور ماته مجنیږي د افغانستان کې اوسېږم د 500 کال يم دا جګړه چې دا جګړه د 10 کال کې را روانه ده د داخل د نظام څخه مرمۍ خرڅېږي د مرمۍ خرڅېږي د هیګو د ډلو چپلو د خوا هم چې په دا نظام کې سهیم او دخیل دي د هغو د خوا خپل افرادو ته لس کاله مخکې هدایت ورکول کېدی چې تاسو عسکرو ته به هدایت ورکول کېدی جنرالانو ته به هدایت ورکول کېدی چې تاسو مرمۍ وپاشئ
مرمۍ
وپاشئ او خرڅ یې کوئ
وبخښئ دا خو بیا د تور خبره شوه دا خو بیا د تور خبره سواله بس مننه چې خبرونه کې مونږ برخه سره وخت میلمنو ته ورزو البته پښتني ځنې ډیر واضح نه وي مولوی صاحب زدران لوسن کچیر ته تاسو سوالونه یادښت کړی به لنډه تبصره پیو کې
دوره زه دومره وایم چې کله چې د بدر په غزا کې مسلمانانو او د احد په غزا کې مسلمانانو د کفارو له طرف نه یو څه شکست وخوړ علت دا و چې د خپل امیر اطاعت امر یې ونه منو نو مسلمانان مایوسه شوه وروسته د هغې نه مسلمانانو ته په مدینه منوره کې الله جل جلاله دا آیات را نازل کړ چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اوس د مومن تعریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څه ډول باندې کړی؟ مومن چاته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مومن تعریف داسې کړی دی چې کله د حجۃ الوداع خطبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوستله نو صحابه او رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ایا الا اخبرکم بالمؤمن، ایا زد مومنانو تعریف دته ونکم، د مومنانو احوال دته بیان نکم؟ صحابه ورته ویل قالوا بلا یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل المؤمن من امنه الناس علی اموالهم وانفسهم. د مومن تعریف دا ده چې بل مومن با دیغه نه په امن کې وي، دیغه مال او دولت او دیغه نفس با د بل مومن نه په امن کې وي. او د مسلمان تعریف ورته وکړو چې والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان به دیغه د لاس او دیغه د جب نه په ضرر کې نه وي. د مجاهد تعریف ورته وکړو ته چې والمجاهد من جاهد نفسه فی طاعه الله. اغه څوک دی څوک چې اول جهاد لنفس روکی په اطاعت ته خدای کې فرمانداری دی خدای کې. او د مهاجر تعریف او توکو ته چې ول مهاجر من هاجر الخطايا وذنوبا. دا اغه تعریفونه دي چې په اسلام کې ډیر واضح دي او کرا دي. ګورې د مسلمانانو ښه خبره ده چې مونږ مسلمانان دی ورور په شکل دی مسلمان په شکل لیو بل سره گزارا وکړو. د مسلمانانو په قتل کې به خصوصا د افغانستان په قتلول کې په دې کې نه طالبانو ته ګټه شته او نه زمونږ د افغانستان حکومت ته ګټه شته او نه دا هغه د طالبانو ادعا چې مونږ شریعت راولو یا امارت راولو دا د جګړې لاره نه راځي او نه دا جګړه په دې باندې ارزي چې دیو اسلامي نظام د پاره د خلک قتل کړی شي. دا نه شریعي جواز لري او نه عقلي دلیل په دې کې موجود دی. ولکه خبره ده چې څنګه دوی اسلامي نظام یا د امارت نظام غواړي دې نظام ته د کوم لار نه ورسیږي. ښه خبره ده چې د ولسونو په اراده باندې، د ولسونو په خوخه باندې، د ولسونو په انتخاباتو د لار نه همدغه عدالت نظام د همدغه د شریعت نظام ته دو جنونه ورسوي. زما بیا هم پیشنهاد ده دا چې طالبانو ته زموږ د افغانستان د علماو سرتاسری شورا چې نوې به د افغانستان په ټولو ولایتو کې د افغانستان علما په دې باندې مشورې کوي او په دې باندې به علمي بحث کوي چې موږ د طالبانو سره حکومت زمینی اساسې باندې علمي څېړنه وکړو، علمي بحث وکړو او د احترام په متقابل احترام ولاړ بحث وکړو تر څو د افغانستان د شل کلنه جګړه پای ته ورسیږي او د علم او د قران او د حدیث په رڼا کې موږ یو داسې نظام ولرو چې هغه نظام هم په متقابل احترام د بینلی ټولنه سره او هم د سیمایزه غونډي ودونو سره د اسلام له نظره په متقابل احترام ولاړ یو. په یو داسې معیار برابر وي چې موږ د ټولو اسلامي هوادونو سره د نړۍ سره یو حسانه روابط ولرو، وخت روابط دی چې موږ روابط ولرو. زما فکر باندې چې دغه ایدیالوژي، دغه نظر او دغه فکر د طالبانو په بازه ورونو کې هم شته چې موږ څنګه د تفاهم او د خبرې او د مذاکرات د لارې نه د افغانستان د ولس سره یو هدف ته ورسیږو. د افغانستان په اړه هم د نظریات موجود دي. زه باور یم چې اوس د دې وخت رسیدلې فرصت موجود دی چې موږ د دغه د افغانستان د علماو نه د سالم استفادې فرصت په نتیجه کې د طالبانو سره تفاهم او خبرې ته ورسیږو.
مننه زدران صاحب. غفاری صاحب که څه هم دا پوښتنه یو ځل مخته هم وشوه، زدران صاحب د افغانستان د جنگ په برخه کې آیت شریف ولوسته او بیا یې تفسیر هم کو او احادیثو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې دا موضوع ډیره واضح ده. که چېرته موضوع دومره واضح وي بیا ولې جګړه؟
زه په دا آیت له ډیر تفسیر نه کوم. دا د اوریدونکو نظرات او نظریې جوړونې په دوه کې داسې مشخص سوال مطرح نه سو. زه په دا هکله یو څه ملاحظه لرم. اوا دا د چور تاسفانه تر هغه چې موږ ستاسې افغانستان کې د خبرې او د تفاهم د لارې خپل مشکل حل نه کړو، زموږ مشکل د جګړې او د نورو لارو سره په استفاده سره مشکل نه حلیږي. متاسفانه داسې زموږ په افغانستان کې د ټول خلکو په هکله خلک هر څوک چې غواړي یو اظهار نظر ولري په خلکو باندې تورونه لګي. د مخه تر هغه چې هغه سړی وپېژني چې دی څوک دی، دی که مشکل لري که نه لري، داسې معلومېږي چې یوازې دا سړی چې خبره کوي په خپله دی پاک سړی وي، دی د افغانستان لپاره، د هیواد لپاره، د ملت لپاره خواخوږي لري، او نور خلک چې دي یا د استخباراتو مزدوران دي یا د نورو خارجي مملکتونو مزدوران دي، که دغه فضا په افغانستان کې دوام ولري، نو هیڅکله موږ تاسې هغه واقعي سولې او واقعي ثبات ته نه رسېږو. باید افغانان خپل په مابند کې دغنې مثبت ذهنیت ولري، یو بل سره ومني، او خو موږ تاسې د یوه مملکت خلک دي افغانان، بیا الحمدلله موږ تاسې ټول مسلمانان ډېر اسان کېدلی شي. موږ حتی د اسلام د دستوراتو له مخې وظیفه لرو چې خپل مشکل د نورو خلکو سره تربیره پر مسلمانان د نور خلکو سره هم د تفاهم د مذاکرات او د خبرو د لارې خپل مشکل د هغو سره حل کړو. تر غزایش کېدلی چې باید جګړې ته او خشونت ته دې څوک مخه ونه کړي. نو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې دغه فضا بیا دوام ولري چې یو بل سره یا تکفیر کو خدای نه خواسته یو بل سره بد ووایو، نو کومې نتیجې ته نه رسېږو. ټول سره ورونه یو، راځئ چې پر یوه ټغر باندې کښېنو د مذاکراتو د لارې. مشکل دا دی چې اوس موږ مثلا یوه ډله که فتوا ورکوي، د نورو په غیاب کې فتوا صادروي، که د دې خوا دی که د هغې خوا، که سره یو ځای کښېني او په یو مجلس کې مذاکرات علمي مباحث او مذاکرات سره ولري، هلته په یوه مشترکه نتیجه سره ورسېږي، حتما نتیجه به یې د خیر نتیجه وي او د ټولو خلکو په ګټه به وي. نو یک طرفه او یوه جانبه فتوا صادرول، پر خلکو باندې تورونه لګول، دا د افغانستان خیر نه دی او مشکل نه حلېږي.
مننه غفاري صاحب. آریان خیبر که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د غفاري صاحب چې کومې خبرې وکړې، که چېرته افغانان یو بل ته له یو بل سره نظر شریک کړي خو اتهام وارد نه کړي، نو کېدای شي چې د دواړو لورو ترمنځ تفاهم هم رامنځته شي او یوې نتیجې ته هم سره ورسي. دغه موضوع په څه ډول باندې ممکنه ده چې حل شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د 50 کلنه جګړه ده، پردی جګړه ده، د پردی په نیابت باندې ده. دلته اسلام مقدس دین بدبختانه په تاسف سره شده وسیله شوې ده، فقط اسلام وسیله شوې ده. افغانستان پر جګړه پردی ده، جګړه د لوی قدرتو ده، افغانستان محور ده. دموږ علما مشایخ همیشه صحیح ده چې همیشه موږ په عمومي طور نه ده لګل، همدا ویلي دي چې ورور اکثریت د دیوبند او د جماعت اسلامي طریقه دغه موږ فتواګانې صدرېږي، که د طالبانو خواته دي که دو خواته چې وګوري اکثریت هغه کسان چې علما او مشایخ دي، حداقل د فتوا او صلاحیت دي، هغوی په دغو مدرسو کې درسونه ویلي چې دغه د افغانستان دښمنان دي، د افغانستان د ښېګړې په خاطر باندې هېڅ وخت دې کار نه دی کړی، افغانستان فقط د بربادۍ او تباهۍ په خاطر باندې جماعت اسلامي دیوبند بد بلا د ټول دغه ټول دي چې فقط افغانستان تباه شي، برباد شي، او هېڅ وخت دې نه غواړي چې افغانستان یو باثباته، افغانستان خو ولاړ مترقي افغانستان ولري. په هر حال باندې دا خبره جوته شوې ده، دا ټول ته معلومه ده. زه بیا هم په تکرار درته وایم چې د افغانستان جګړه جګړه پردی ده، جګړه د اسلام جګړه نه ده، جګړه د دین نه ده، جګړه د مقدساتو نه ده، جګړه د پردیو جګړه ده. فقط افغانستان محور ګرځېدلی دی، یو د یوې خونه بل د بلې خونه تمویلېږي، تزریکېږي، تجهیزېږي. او زموږ د علماو نقش په 50 کلو کې هغه څه برجسته نقش باید دوی لوبولی وای، د واکان چې د دوی د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ باندې، د ولس په نمایندګۍ باندې دوی فتواوې صادرې کړې وه چې دا پرده جګړه مطلق غلطه جګړه ده، د افغانستان د افغانانو وجل، د بیچاره د وړو د زړو د ښځو د دو وجل، انفجار، انتحار، د سرکونه ولوزول، د پلال ولوزول، د کودکستانه د مکتبونه سوزول، او په ټوله کې د افغانستان ټول د ساختون د معنوي مادي د ساختون د بیخ بنیاد ورانول، دا د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې دی. امام مشکل دغه دی چې هیڅ وخت دغه د داسې قوي فتوا موږ شاهدان نه یو. او که چا څوک چې وایي چې علماني وکان چې د افغانستان د مسلمانانو په نمایندګۍ باندې د منبر باندې درېږي، اېدین هم غوښتنه دغه ده چې په نر باندې ودرېږي، د وکان دغه جګړه ووایي، په صراحت ووایي چې د اسلام فقط دین وسیله ګرځېدلی ده د پردیو.
مننه خیبر صاحب، مننه. مننه مولوی صاحب ځدران، ستاسو په باور، تاسو د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې یو لار ده چې د دواړو خواوو عالمان سره کښېني او د جګړې په باره کې خبرې وکړي. په دې برخه کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا کوم ګامونه اخیستي دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي او یا دوی د طالبانو سیمو ته ورشي او له هغوی سره د جګړې په روا او ناروا باندې بحث وکړي؟
دا چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا ډېر محترم شیخ الحدیث چې په خوا د علماو د شورا رئیس و فضل علي صاحب او شینواری صاحب هغه دواړه مرحومین وفات شوي دي او لودین صاحب د شورا و ولې اوس چې تازه د دې شورا هغه مسؤلیت موږ ته سپارل شوی زموږ اراده همدغه ده چې لومړی به مونږ په کور دننه یوه اجماع د علماو رامنځته کوو د ټولو دینی مدارسو د ټولو مسجدو د ټولو علماو سره به د قرآن او حدیثو په رڼا کې مشوره کیږي د دوی د مشورې نه وروسته به مونږ د جلالت مآب ولسمشر په هدایت باندې به مونږ د قومي متنفذینو او د علماو په استازیتوب باندې به مونږ د طالبانو سره مذاکرات پیل کوو د طالبانو سره به خبرې پیل کوو او دا به یو نوی فصل وي په صلح په راوستلو کې چې مونږ به د علماو په استازیتوب باندې د افغانستان د قومي متنفذینو په استازیتوب باندې د طالبانو سره د صلح د مذاکرې خبرې پیل کوو دا به یو نوی فصل وي او یو نوی اراده به وي
مولوی صاحب
ځدرا دا په خو هم د دې لپاره حل ځل شوی دی ولا هغه حل ځل یوازې علما د استنبول په توګه باندې وو علماو په هغه توګه باندې چې علما په مستقلانه ډول باندې
مولوی صاحب ځدرا
په اراده باندې
مولوی صاحب
علما د افغانستان
او بخښه تاسو خبر نیسم په دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه تاسو څه کارونه تر کوم ځای رسولې دي چې علما سره منسجم
کیږي تاسو ته کزو زما نوې د تکراری دغه د روژې د پنځوشتم نه راپېدی خو زما تقرری شوې ده چې د دې اوس مخ په کور دننه د علما سره مشورې کړې دي د اسلام وخت کې زه په دې وظیفه باندې ګمارل شویم او زما هڅه لکه ما چې وویل هڅه مدار ده چې د ټولو علماو سره په افغانستان کې دننه په ولایاتو کې د دوی سره ناستې ولرو مشورې ولرو او بل اخره د دوی د مشورې په نتیجه کې د طالبانو سره خبرې پیل کړو.
څه فکر کوئ چې دغه مشورې به څومره وخت ونیسي؟
کچته جلالت مآب ولسمشر زموږ سره په دې کې همکاري وکړي او زموږ لاسنیوي وکړي زبوریم چې په میاش کې دنه موږ په دې توانیږي چې په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان د علماو سره مشورې وکړو د غي نظریات را جمع کړو او ورسره د دوی نظریات جلالت مآبول مشر ته وړاندې کړو او د طالبانو سره د رابطو د طالبانو سره د تماس نیولو یو ګروپ یو ډله جوړ کړو.
مننه غفاری صاحب محترم تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکن ده چې دغه دینی علما چې د حکومت تر واکلاند سیمو کې ژوند کوي هغه دا جرأت پیدا کړي چې د طالبانو تر واکلاند سیمو ته ورشي؟
هغه خبره چې ما د توکړل چې باید د تفاهم او ورورګلوي فضا رامنځته شي که هغه سی او فضا نه وي دا هیڅ راشه درشه امکان نه لري. زه خپل دروند او محترم ورور خیبر سره وایم کدی په دا نظر دی چې په افغانستان کې د نورو ملکونو جګړه روانه ده، نیابتي جګړه روانه ده. زه وایم چې دا نیابتي جګړې د حل لپاره بیا هم مشتش تفاهم او ورورګلوي او مستقیم مذاکرات ضرورت لري چې سره کښې نه نو چې سره تفاهم ته ونه رسیږو د خارجیانو لاس هم همیشه به د افغانستان په مسایل کې دخالت کوي. دې یو بل نظر درلود چې باید علما او قاطع فتوا ورکړي چې دا جګړه څنګه ده. همدغه قاطع فتوا هم په هغه صورت کې یو ځای ته رسیږي چې فضا یو څه سالمه فضا وي، داسې فضا کې چې د تحمل او یو بل منلو فضا نه وي، نو هر څوک یو فیصله وکړي سبا یو بل سبب یو ځل کیږي هغه د تحمل او د منلو وړ نه د زغم نه دی. نو باید فضا اصلاح کړي د تفاهم او ورورګلوي فضا په دغه نتیجه مشت شو رسي چې ټول افغانان یو ټول د ملک خلک یو د نور مملکتونه څنګه خپل مشکلات سره حل کړل او مشت سي تلیس د تلیس درو تلیس کال تر اخته یو زمو داخلي مشکلات نه یوازې چې نه حل کیږي هر نور ملکونه باندې هم اغیز او خپل تاثیر درلودل لري. نو زه فکر کوم هغه وخت د علما او راشد درجه او د دې مجلسونو نتیجې ته رسیدل چې دغه فضا د تفاهم او د ورورګلوي فضا
مننه غفری صاحب ازادی پڅپو کې پروګرام دی زحمت شبر مکور بیم په خبرونه کې مېلمانه دي د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران شیخ نعمت الله غفری د علماو د شورا غړی او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساری پسپو کې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې په افغانستان کې جګړې زیات شوې دي. د اسلام نه نظر دا جګړې څه حکم لري؟ مولوی صاحب ستران په روسیو وختونو کې چې کومې جګړې شوې دي، په هلمند کې جګړې وشوې، په لغمان کې وشوې او په روزګان کې هم جګړو زور واخیست، په کندهار کې او په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک ملکیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د جګړې د اسلام له نظره دغه جګړه چې ملکیان پکې د خپل سیمو پرېښودو ته مجبور کیږي څه حکم لري؟
ګوره، یو خدا چې جګړه په عموم کې جګړې کې حلوګان نه ویشل کیږي، نو حتمی ده چې په جګړه کې به کورونه ورانیږي، ملکیان به مجل کیږي او تعمیرونه به ورانیږي. دا د جګړې یو اساس دی چې د موږ ورته خرابې وایم، په دې خاطر چې جګړه د خرابولو طرف ته هغه درومي ټول ملي شتمنۍ له منځه وړي. د اسلام له نظر نه خو ډېره واضح خبره ده. ما مخکې تاسو ته د آیات او د حدیث تفسیر وکړو چې د مسلمان به داغه وي چې بل مسلمان د بل یغې د لاس نه متضرر نه وي، او مسلمان به هغه وي چې بل مسلمان د یغې مال او دولت یغې نفس یغې نه په امن کې وي. نو دا د مسلمانان د مسلمانانو حیثیت ته هر څوک چې بې ګناه مسلمان وژني، بې ګناه مسلمان مهاجر کوي، بې ځایه کوي، کور یې ورته ورانوي، سړک یې ورانوي، دا جرم دی او دا په اسلام کې توجیه نه لري. د دې خبرو خلاصه شوه. راځم دې خبرې ته چې اصل ولې په افغانستان کې لکه مخکې خیبر سے بول چې علماو خپل رول نه دی ادا کړی یا یو یو واضح دریځ نه درلودلی. ګوره، د غازی امان الله خان د وخت نه تر په دې خو موږ فکر وکړو د ممبر او د ارک ترمنځ یو ډېره لویه فاصله موجود شوه. علما یا روحانیون هغه د نظام نه لرې وساتل شول، هغه د سیاست نه لرې وساتل شول، مذهب او سیاست سره جدا کړل شول. نو ځکه د علماو د فره اساس او جایګا نه وه، د علماو د فره یو واحد ادرس نه و. ولې زموږ هیله دا ده چې جلال اسماء ولسمشر اوس د دې لپاره یو خاص فکر کړی چې علما په نظام کې شامل کړی شي، علما د نظام یو برخه وګرځي، علما او خپل جایګه تثبیت کړل شي. کچې صدا کار وشي په افغانستان کې یو واحده دارالافتار منست شي. زه فکر کوم چې د هر جماعت نه، د هر کلی نه چې فتواګانې د غره د سر نه او د مال نه، دا فتواګانې سازدري بیا د فتواګانو مخه نیول کیږي، یو واحد ادرس به موجود وي، یو واحد ادرس به لار وي په ټولو مسایلو کې فتوا وسادري. زمونږ هم حال ظلم دا دی چې ولسمشر تم دا مشوره ورکړي دا چې د افغانستان د فرد یو واحد ادرس یو چتر دی علما او جوړ شي، بیا د ټول دینی مدارس او مساجد دی چتر لاندې وي، د افغانستان ټول ملي مسایل راتلل، د افغانستان په حق کوم شری مسله یا ضرورت دی فتوا موجود دی، واحد ادرس نه فتوا ورکول کیږي. نو په دې اساس باندې دا د افغانستان د علماو هم ځایګه ثابت شي او هم د افغانستان په یو د فتوا یو واحد ادرس موجود وي. نو په دې باندې ان شاء الله کار روان دی که موږ موافق شو. بیا د ټول سوالونه چې څوک کوي چې علماو خپل رول نه ادا کړی، علماو خپل مسؤلیت نه ادا کړی، دا سوالونه ټول پکې حل کیږي.
مولوی صاحب ستران، فکر نه کوي چې مثلا په کابل کې د بیلابیلو جماعتونو مولوی صاحبان د جمعې په ورځ باندې ځینې سیاسي خبرې کوي، ځینې خبرې ممکن لکه څنګه چې راډیو ته اوریدونکي پیغامونه راستوي، ځینې خبرې داسې وي چې په ځای دې چې د جګړې ورته اورپو کې د جګړې ور لا بلوي؟ فکر نه کوي چې دغه نږدې شاوخوا ستاسو د جماعتونو مولوی صاحبان باید سره منظم کړي؟ پاتې دا شوه چې د افغانستان د لرې سیمو مولوی صاحبان هم ټول سره منسجم او منظم شي.
ستا خبره په ځای او معقوله ده. موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې د افغانستان ټول مساجد دا تر یو واحد منجمنت ادارې لاندې راولو، چې هغه لکه څنګه چې اوس په نورو اسلامي ملکونو کې هم د جمعې په ورځ کله چې الته څوک خطبه ورکوي هغه خطبه د حج اوقاف د وزارت له طرف نه په لیکلي ډول باندې ترځي او الته خطبه ورکول کیږي. زموږ می اراده او پلان دار چې مونږ د حج اوقاف محترم وزیر حلیمی صاحب د هغه چې هغه ډیر کارکون او فعال سړی دی دا بره منسجم کی او د افغانستان ټول مساجد باندې او منیجمنت او اداري واحدونو تر چتر لاندې راولي ترڅو د ټولو مساجدونو د افغانستان په حق لا یو د هر موضوع په حق لا په افغانستان کې پیغي باندې باس کیږي او ټول خطبه به په میغ باندې تمرکز کوي. دا مختلف نظرونه او دا مختلف فتواګانې چې د مختلف ځایونو صادري د دې مخبه ونیول شي او ټول علما به در یو چتر لاندې تر یو واحده اداره او منیجمنت لاندې به خپل خطبه بیانوي.
مولوی صاحب غفاری تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ممکنه ده چې د افغانستان ټول شیعه او سنی علما د منظم او منسجم شي لکه څنګه چې مولوی صاحب زدران وای او د جمعې پر ورځ باندې منظم خطبه ورکړي او داسې خطبه ورکړي چې هغه په یغه کې د افغانستان ملي ګټې هم تامین شي وي او دغه تفارق چې وسشته د لمنځه لاړ شي؟
زه دغه نظر ډیر مثبت نظر بولم. دا چې په هر مسجد کې په هر منځ کې د هر سړي د خوا د هر خطیب د خوا جلا مسایل ویل کیږي جلا نظر او جلا دین وخت فتواګانی ورکول کیږي دا د مسلمانانو د سرګردانی سبب ګرځي. خلق خپل شرعي تکلیف نه پیژني نو شاده چې دا سیاو معتبر مرکز ولرو یو معتبر محور ولرو چالته جید علما حضور ولري او په یو مشورتي فضا کې ش مستند و شرعي نتایج ته ورسیږي داغه مرکز د خو بیا ټول علما کرام متوظفه ورته چې داسې خبرې ته جوړ ځین وخت موږ اورو په دینو خطبو متاسفانه ضعیف خبر کیږي ځینې د خیر خبرې نه دي ان په مسلمانانو کې ګډوډي او اختلافات الله پسې ډېری نو د دغه د مخنیوي لپاره زه فکر کوم دا یو شطر هدا یو پیشنهاد دی چې واحد قوي او با اعتبار مرکز ولرو د ټولو مسلمانانو او مخصوصا د علماي جيد د علما او د خوا ومنسي او زمور مهم او با تجربه او با علم خلک ش معتبر علما له حضور ولري دا غوډه فاده مشترکه فیصله وسی او ټول ته واحد هدایت ورکړي.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب د خبرونه څو د خپاتې کساسو نظر واخلم چې لکه څنګه چې زادران صاحب ویل او غفاری صاحب هم توضیح کړه، آیا ممکنه ده چې د افغانستان دینی علما دغه رقم ګامونه واخلي ترڅو کوم دینی علما چې د طالبان خواته دي له هغوی سره یو ځای سره کښینی او د افغانستان د سولې خبرې او د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې دغه دینی علما یو نظر خپل کړي؟
د اسلام مقدس دین به ما عمومی شعار نه غواړي چې ولسل الخير انما المؤمنون اخوات فاصله بين اخوائكم بل اسلام نه لري چې مخلاص یو ملي جماعته زده ګران محترم جدان صاحب خیوی لري لرمه چې سازماندی کړی مخکې دغه علما او شورا یو رقم سکوت د کوټن جماعت او د چې راغله ده مګوینه در خنه د خانم چې علما او شورا غته په خوغه غونډه ویدا شورا نه ده د ګشه شوی ده او د علما نیمه چې جدان صاحب په عمومي اجماع یو عمومي جرګه ده علما او د افغانستان په سطح باندې دعوت کې په کابل کې په لوی جګړه په تالار کې ونی سي او د دې عمومي فتوا ورکړي چې دغه د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده بل د دې ټول له چې لاره تفاهم ته او تفاهم یو ځنه لاره ده چې موږ لاره چې سولې ثبات ته هلته چې دوه ختم چې موږ علما او مشایخ په خو کې یو ته من قناعت ورکړي شي زه عمومي هغه په نظر مې دا کوي چې علما او شورا کې عمومي اجماع باید جوړ شي اول وي دې په منځ کې او زه په دې یقیني یم چې دوران صد ورتي لري دوران صد کار وکړي ان شاء الله د چومې اجماع د علماء روغونډه کې په کابل کې دا علماء فتوا ورکړي د افغانستان جګړه نو شو د افغانستان جګړه د پردې او د افغانستان جګړه هر ورځ چې موږ د ګرانې شاهدانو د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده سوله د ټول ارمان ده د موږ ارمان ده د خلکو ارمان ده د ټول ولس ارمان ده
او دا فقط علماء کولای شي ځکه چې علماء خلق علماء دي دي مخدي هغه مشران دي کار ته وغوړي مخ په دې پسی یو کنه کدي د منبر نه غټ پورته کړی چې د افغانستان جګړه نه مشروع ده تخې هدا کله غوښ شو بل لري غوښ یو خیال ده غوښ خبر پیږي هغه خو دا عقل او منطق سره وي چې وکاند علماء چې ته وي شیس ته وي مولا مولای چې ته وي هغه ټول د منلو وړ ده مخ چې کوم وسم که اول ور چې مخ چې د دنیا ته سترګې را پرانیږي په مخ وو وکړه ولا ځان کې کني کا ته هغه مولای ستړي په مې دې ته احترام شته دې هغه ځایګه تر اوسه په ټولنه کې حفظ ده دغه ځایګه نه باید په دې افغانستان د سولې ثبات خاطر باندې باید منظم موږ ګټه واخلو مثبت ګټه واخلو وکول شي د
افغانستان خبر
خاطر باندې
مننه خیبر صاحب له مولوی صاحب محمد سردار زدران څخه مننه کوم چې پرې خبرونه کې برخه را سره واخیستله شیخ نعمت الله غفاری څخه هم مننه کوم د هغه اوریدونکو چې خبرونه ته زنګ وو او لاین سم نه وو ټلیفونونه مو د دوی وانه خسل له هغه بخښنه غواړم او چې زنګ وو له هغه مننه زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم په خدای مو سپارم
شفالغلی عینا زغلی میروم شینکی خالونا ای مردانه ری شفالغلی عینا زغلی میروم شینکی خالونا ای مردانه ری سرپده جار کم از زان با قربان کم از سرپده جار کم از زان با قربان کم از زان با قربان کم از زان با قربان کم از راشپ ما گرانی ای میرا وانی گر سرگی می پلا دے لزر شپمانی ہے میرا بانی گڑ سرگی میں پلا دے بزر روش پال گلے ہے نازا بلے میرا اونشی کی خالون ہے مرد روش پال گلے ہے نازا بلے میرا اونشی کی خالون ہے مرد ای میرا بانی گڑ سرگی میں